په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنور یسنوري هرکلی کوم. چارواکي وایي د کابل په ننني ځانمرګي برید کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي افغانستان په اوس وخت کې له یو ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي. د غزني سیمه ییز چارواکي وایي چې د وروستۍ خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي دي. د افغانستان په اړه په دې راپورونو سربیره دغه راز په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا متحده ایالتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزې اعلان کړي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی د کابل په لویدیز کې په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. د تخار سیمه ییز چارواکو تایید کړ چې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې په خواجه غار ولسوالۍ کې 9 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د روابطو د ښه کولو په هدف تاجکستان ته تللی او هلته یې له ولسمشر امام علي رحمان سره خبرې کړې. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې 9 کسان وژل شوي دي. د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې حمله کې 13 نور ملکیان ټپیان هم دي. د حمله د کابل په شپږمې حوزه کې چې هغې سیمې ته نږدې وشو چې د وحدت اسلامي د ګوند د مخکینی رهبر عبدالعلي مزاري د وژل کېدو د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوی و. د کورونې چارو وزارت مرستیال ویاند ښاغلي رحیمی په دې اړه ویل
یو انتحاري غوښتل چې دغه مراسمو ته ځان ورسوي، خو په 300 مترۍ کې یو امنیتي کمربند و. په همدغه لومړي کمربند کې پولیس لخوا دا شناسایي کېږي. په محض دې چې پولیس وارد عمل شي، دغه انتحاري ځان ته چاودنه ورکوي.
د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د تخار ولایت سیمه چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیر شپه 9 سیمه ییز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوي دي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو ته د مرګ ژوبله په خواجه غار ولسوالۍ کې اړولې ده. د تخار د والي د ویان په خبره په دې حمله کې 9 نور سیمه ییز پولیس او 4 د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. هغه وویل طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او د سیمه ییزو پولیسو پوسته بیرته د افغان پوځیانو په لاس ورغلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. دا په ګروپي دور کې د افغانستان څلورمه لوبه ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان وویل د راتلونکي لوبې د ګټلو هیله لري.
You can't expect that we are out. Still, there is something.
هیڅ دا اټکل ور نه دي چې موږ دی وتل یو ای چانس لرو که موږ له نیپال لوبه وګټو. د نیپال او هانګکانګ ترمنځ لوبه از موږ په ګټه پکې کوم کار وشي. خو لکه څنګه چې موږ درې ورسته لوبه وبایللې، لموږ چې څنګه توقع کې ده هغه سیمه لوبه ونه کړه، بیا هم موږ هیله منو چې راتلونکي کې ښه لوبه وکړو. افغانستان په دریو ماتو سره نړیوال جام ته د ورتګ چانس له لاسه ورکړی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې څلور تنه نیولې چې یوه اونۍ مخکې په قره باغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول ووژل. دا خبره د غزنی د قره باغ ولسوال سایف خان نن جمعه ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل دوه تنه نیول شوي په روغتون کې دي او امنیتي ځواکونه یې څارنه کوي. د همدې پیښې په غبرګون د غزنی د قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکو و ورځې راهیسې اعتراض جاري ساتلی او د بریدګرو سزا غواړي. دوی د 15 ورځو لپاره د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو په مخ تړلی وه. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف په یو رسمي ورځني سفر تاجکستان ته تللی دی. هغه له امام علي رحمان سره نن د بندو دروازو تر شا خبرې وکړې. له امام علي رحمان سره د تاجکستان د ازبکستان د جمهور رئیس خبرې د دواړو هیوادونو د پیچلو اړیکو د حل کولو لپاره ښه فعال باندې نیول شوي دي. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف تیر کال د 2014 کال په انتخاباتو کې واک ته ورسید، هغه له اسلام کریموف وروسته د ازبکستان جمهوری ریاست ته ورسید. د اسلام کریموف په 20 کلنه دوره کې ازبکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ترکمنستان سره د ترانزیتي، سرحدي او اوبو مسایلو پر سر شخړې درلودې او اړیکې سمې نه وې. خو شوکت میرزایف ویلي له ګاونډیانو سره د اړیکو خوالی د حکومت لومړیتوب ده. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړی چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونو د زیاتېدو په حال کې دي. هغه ویلي اړینه ده چې امریکا او ناتو په سیمه کې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. جنرال کورتس سکاپاراوتی پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې دا خبرې وکړې. هغه ویل امریکا د روسیې سایبري بریدونو ته مناسب ځواب نه دی ورکړی. د بالکان په سیمه کې د مونتنګرو وړوکې هیواد تیر کال د ناتو د 9 غړي په توګه ومنل شو. هغه څه چې د روسیې له انتقاد او په مونتنګرو کې د موسکو د پلویانو له مخالفت سره مخ شو. او د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر هغه سیمه ولیدل چې یو پخوانی روسی جاسوس او لورې پکې به هوښه موندل شوې. د روسیې یو پخوانی جاسوس شپږ شپېته کلن سرګی سکریپال او 33 کلنه لورې یولیا د مارچ په 3 په سالیزبری ښار کې له یو شاپنګ مال بهر د څوکۍ په سر به هوښه موندل شوې وه چې بیا روسه روغتون ته انتقال شول. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیر امبر راد نن دا او شاوخوا سیمه ولیدله چې اوس پولیس پرې څار لري. بریتانیا وایي که موسکو د دې پیښې تر شا لاس ولري دوی به مناسب ځواب ورکړي، خو موسکو دغه تور رد کړی دی.
خبرنامه له ازادي راډیو واوریدل. چارواکي تاییدوي چې د کابل په نننی ځان مرګ برید کې 9 تنه وژل شوي دي.
په تعداد 9 نفر به شهید شوه، کې 8 نفر از یو ملکي است، 1 نفر هم پولیس است.
د حکومت اجرایی رئیس وایي افغانستان په اوس وخت کې له یو ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي.
خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره
د ښاغلي عبدالله د نننیو څرګندونو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی. د غزنی سیمه چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه 2 مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوې وه.
تقریباً 2 قاتلین زموږ زخمیان په شفاخانو کې وو، هغه په نظارت لاندې نیول شوي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاکستاني طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوی جایزه اعلان کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه راز منلی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دغه راز خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. نن کابل بیا د ویزن موجن کې حمله شاهد. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغه انتحاري حمله کې لکتر لګنه ته نه وجل شوی او 3 نور هم ټپیان دي. د حمله د کابل د شپږمي حوزې مربوط په هغه سیمه کې شوې ده چې د حزب وحدت اسلامي د ګوند بخوانی مشر عبدالعلي مزاري د 30 کلن تلین په مناسبت پکې غونډه جوړه شوې وه. رحمت الله افغان دا پیښه تعقیب کړې. د کابل سټډیو را سره د افغان صاحب د نننۍ انتحاري حملې په اړه که نور معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
بله، په داس حال کې چې په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او دارنګه د حزب وحدت اسلامي د پخوانی رهبر د 30 تلین په مناسبت په ټول ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی، خو به هم انتحار کوونکي توانېدلې ده چې د شپږم امنیتي حوزې اړوند چیرته چې د عبدالعلي مزاري په یاد کې غونډه جوړه شوې وه، هلته څیرمه ځان ته انتحاري چاودنه ورکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویا مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکي غوښتل چې ننوځي د یاد غونډې مراسمو ته ننوځي، خو په دریم کمربند چې کمربندونو په لومړي کمربند کې پېژندل شوی ده، له پېژندلو سره سم ځان ته چاودنه ورکړې ده. دغه پیښه شاوخوا 11 بجې نن رامنځته شوې ده چې له امله د یو پولیس په ګډون وژل شوي دي. 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې پولیس دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه باندې نورې پلټنې پیل کړې دي. بلې نورې صاحب،
بلې تاسو یادونه وکړه چې د حزب وحدت اسلامی د پخوانی مشر عبدالعلی مزاری د درویشتلین په مناسبت د درویشت اتلین په مناسبت په غونډه کې عبدالله د حکومت اجرایی رئیس هم ګډون کړی و. دغه انتحاری حمله د لګډون مخکې شوی ک ورسته خو عبدالله دغه راز د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې هم ګډون کړی و.
دغه کله چې عبدالله غونډه کې سهار خبرې وکړه دي، عبدالله علي مزاری په یاد غونډه کې سهار خبرې کړلې او شاوخوا لس نیمې بجې د مارشال فهیم یاد غونډې ته راغی. دغه انتحاري حمله شاوخوا یولس بجې شوې ده، یعنی عبدالله په هغه وخت کې چې انتحاري حمله رامنځته کېدله د مارشال فهیم په یاد غونډه کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه هلته حاضر وو. نور چارواکي لکه د هغه دوه مرستیال محمد محقق د رئیس جمهور، دوه مرستیال سرور دانش، همدارنګه د پخوانی د پخوانی حکومت غړي او د اوسنی حکومت دینې د ولسي جرګې غړي د عبدالعلي مزاري په یاد غونډه کې برخه اخیستې وه. عبدالله په همغه وخت چې نه کېدله د مارشال فهیم په یاد غونډه کې ګډون درلوده. بله
بله، رحمت الله افغان له تاسو نه مننه. بیا به هم له تاسو راپور ولرو. البته د لوی جرګې په خیمه کې د هغو مراسمو په اړه چې نن د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړ شوی او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون یو شمیر چارواکو او د غراز جهادي مشرانو پکې ګډون کړی و. د حکومت اجرایی رئیس وایي چې افغانستان په اوس وخت کې له یو ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د مارشال فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې وکړې. عبدالله هم په افغانستان کې د سولې پر ټینګېدو یو ځل بیا ټینګار وکړ او وسلوال مخالفینو ته د سولې وړاندیزونه مهم وبلل. هغه یو ځل بیا د دې یادونه هم وکړه چې د سولې وړاندیزونه په دې معنی نه دي چې طالبانو ته امتیاز ورکول کېږي. د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د غراز جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، نورو جهادي مشرانو او د افغانستان پخواني ولس مشر حامد کرزي هم ګډون کړی و. بیا به هم نور د دې غونډې جزئیات له رحمت الله افغان واورو.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم او عبدالعلي مزاري په یاد غونډو کې له وسلوالو مخالفانو سره د افغان حکومت د سولې نوي وړاندیزونه، د سولې خبرې، د غونډو د ویناوالو د خبرو مهم ټکي جوړول. اجرایی رئیس عبدالله چې د جمعې په ورځ د عبدالعلي مزاري په تلین کې له ګډون وروسته د مارشال محمد قاسم فهیم په تلین کې وینا کوله، له وسلوالو مخالفانو سره له قید او شرط پرته وړاندیز د سولې په برخه کې مهم ټکي یاد کړ.
وخت گفته میشه که ما حاضر به مذاکره هستیم و برش
هغه وای کله چې ویل کیږي موږ مذاکرات ته حاضر یو او مذاکرات د شروع کېدو لپاره قید او شرط نګدو، دا یو خټک دی او باید همدا سی وی او وای مذاکراتو کې مخکې له مخکې شرط ایښودل. کچېری سولې ته د رسیدو لپاره یو ورځ هم ځن رامنځته کړي، دا نو بیا یو لوی مسولیت دی چې موږ نه باید په غاړه واخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا ولس ورځې وړاندې د کابل په روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې که طالبان سوله وکړي دا ډله به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې سره په خوا کې د حزب اسلامي امیر ګلبدین حکمتیار په دې وروستیو کې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې ولسمشر غنی ته د سولې په اړه د سلام مشورو په لړ کې وړاندیز کړی چې وسلوالو مخالفانو ته دې د سولې د خبرو لپاره د امن سیمه پرېښودل سي. په ورته وخت کې پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د مارشال محمد قاسم فهیم په څلورم تلین کې وینا کوله، وسلوالو مخالفانو ته د سولې په اړه د حکومت له نوي وړاندیز ننګه وکړه، خو دوی ته یې د امن د سیمو د پرېښودلو له وړاندیز سره مخالفت څرګند کړ.
مګر
هغه وایي زما وړاندیز دا دی ورته ووایي چې راشئ هیواد مو دی، خو د خدای لپاره مخکې له مخکې د ملت له جبه کټه بخشي مه کوئ. دا چې غږ ورته کوي چې راشئ فلانی ولایت درکوو، دغه ځای د امن لپاره تاسې ته پرېږدو، هغه ځای چې دوی ته د امن لپاره ورکول کیږي نوموړی ځای بیا د امن ځای نه بلکې د فساد سیمه درې جوړیږي. ښاغلی سیاف زیاته کړه څومره چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په مخالفت کې جدي وو، هومره به له دوی سره د سولې پراته کې جدي هلې ځلې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي ازادي راډیو ته ویلي وو فکر نه کوي چې وسلوالو طالبانو ته د کوم ولایت پرېښودل به د افغانستان ستونزه هواره کړي.
په کابل کې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله په ګډون د یو شمیر نور جهادي مشرانو څرګندونې مو واورېدې. ښاغلی عبدالله وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو ډیر خطرناک حالت څخه تیریږي. افغانستان د په وینا په تیرو اوولسو کلونو کې ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. عبدالله دغه راز په جوړه شوې غونډه کې همداراز په هیواد کې د ملي وحدت د ټینګېدو تر څنګ په وسلوالو طالبانو سره سوله او په سیاسي نظام کې د دغې ډلې شریکول مهم وبلل. په دې اړه مې مخکې د عبدالله د دغو څرګندونو په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه وکړه. لومړی مې د ښاغلي عبدالله د دې څرګندونو په اړه چې افغانستان اوس له یو سخت حالت تیریږي د هغه نظر وپوښت.
د دې خبرو د اوریدو نه مقصد فکر کوم اجرائیه ریاست موقف چې ډاکټر صاحب عبدالله یې پر راس کړی، البته خپل نظریات د خپل آینده بقا لپاره په هیواد کې په دغه ډول شریکۍ د خلکو سره چې ځینې موارد یې د خلکو د خواهم یادېږي چې یو کمی او ضعف د حکومت دی چې دا یې نه دي اجرا کړي، هغه دی مني. نو دا شی وده چې دا آینده لپاره د قدرت سیاسي قدرت په خاطر باندې مبارزه په حقیقت کې د دغسې خبرو د اظهارولو نه چې د خلکو سره همغږي وښیي، او له بلې خوا هغه اساسي مطالب چې مثلا ملي وحدت باید وساتل شي، باید تامین شي، دا تر اوسه شته نه.
صفای صاحب په دغو خبرو کې زمینی اشاره وسوله دغه وروستي وړاندیزونه چې وسلوالو طالبانو ته شوي دي، له دې سره بیا په داخل کې د ځینو کړیو له خوا داسې خبري راپورته کیږي چې ګویا کې دا طالبانو ته امتیاز ورکول دي، او له بلې خوا هم دا هغه وړاندیزونه دي چې د حکومت د ملي اجماع په نتیجه کې چې خپل افغان مشرانو ویلي وو چې د افغانستان د سولې پروسه یو هر اړخیزه پروسه ده، او موږ غواړو چې یو اجماع رامنځته کړو بیا دوی ته د سولې وړاندیزونه وړاندې کړو. اوس ولې بیا داسې خبرې راپورته کیږي چې ګواکې دا امتیاز دی چې طالبانو ته ورکول کیږي؟
خبره خدا ده چې دوی اوس او که پخواو او کاینده د پاره یې دوی اساسي مخالفت د خپل د طالبانو سره درلوده او کلونه ورسره جنګېدلي دي. نو دوی نه غواړي چې طالبان داسې یو امتیاز ورکولو په مقابل کې راشي چې دوی تر څنګ ودرېږي چې دوی سره د رقیب په حیث ژوند وکړي. نو هماغسې چې سختدریزي د طالبانو د خوا ده، هماغسې دوی هم په بل ډول ده په داخل د حکومت کې اصلي اساسي ټکی په دې ځای.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی و چې د کابل په نننۍ غونډه کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د څلورم تلین په مناسبت جوړ شوی وه، د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجوده ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صفه وځي اوریدلی شي. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د هغې خونړۍ پیښې لږ تر لږه دوه مشکوک قاتلین نیول شوي چې یوه اونۍ وړاندې په قرهباغ ولسوالۍ کې شوې وه، او د یوې کورنۍ درې غړي پکې په مرموز ډول وژل شوي، یوه ښځه ټپي شوي او دوه تنه هم ژوندي یرغمل شوي وو. د دغې پیښې او د عاملینو د موندلو په برخه کې د چارواکو د پڅو اقداماتو په وړاندې د پیل شوي اعتراض نن اومه ورځ ده. د اعتراض کوونکو مشرانو نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوو ورځو په مخې د کابل کندهار لویه لاره چې شپږ ورځې بنده کړې وه په بشپړه توګه د ټولو موټرو پر مخ خلاصه کړې ده. وړمه ورځ ولسمشر له اعتراض کوونکو سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې وه چې په اوو ورځو کې به په دې پیښه کې ښکیل افراد نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت په رپورټ کې.
د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د هغه کسانو لړلې څلور کسان نیولې کوم چې وونه وړاندې د کرباغ ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلې وه، یوه ښځه یې ټپي کړې وه، او د یادې کورنۍ د دوه تنه نور هم ژوندي له ځانه سره وړي وه. د دغه ولایت د کرباغ ولسوالی ولسوال صاحب خان الهام د جمی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسانو لړلې دوه تنه پروختون کې په ټپي حالات کې نیولې. د په خبره چې اوس د پولیس لخوا پروختون کې تر نظارت لاندې دي، خو دا یو نه ویل چې په کوم روختون کې دي. نوموړي وایي چې د ده د معلوماتو له مخې دوه کسان نور هم نیول سوي، خو د ده په خبره چې تر اوسه ورته کوم امنیتي ارګان نه دي تایید کړي او نه یې هم په اړه معلومات ورکړي دي.
داسې تقریبا دوه قاتلین زموږ زخمیان په شفاخانو کې وو، هغه تر نظارت لاندې نیول سوي دي او داسې ناتایج شوی راپور چې ځینې نور هم په غزې کې نیولي دي. تر اوسه پورې مې تر اصلي ګزارش شامل راکړی دی چې د تېرې یو کال روان ده هلته غزې کې کابل کې د کسان مشکوک خلک دي، د استخباراتو له طریقه معلوم شوي خلک دي، په اوبو کې تفصلات روان دي. هغه د
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د غزنی له ولایتي ادارې سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسوه. شاغل الهام وایي بل خوا بیا تیره شپه د کرباغ ولسوالۍ په نواباد سیمه کې وسلوالو طالبانو دوه ملکی کسان په ډزو وژلې دي. نوموړي وایي دغه کسان تیره شپه شاوخوا و بجې د دغې ولسوالۍ په نواباد سیمه کې دوه موټر سایکل سپرو هغه مهال په ډزو وژل کله چې یاد کسان له مسجد څخه د کور پر لار وه. الهام زیاتوي چې د نواباد سیمه د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده او یاد کسان وسلوالو طالبانو وژلې دي.
دغه دوه نفره دي چې د دوی د نواباد په حصه کې ساحه هم امنه ساحه ده او د مخالفینو لاسرسی ده. دولت هم په څوک نه لري، نه پیسې لري، نه کوم کسان د دولت هم په تلای شي. یادا ماښام ته اووه بجې باندې دا دوه نفره له مسجد راوځي، کور خواته ځي، دوه موټرسایکل سپاره راغلي دي، دواړه ویښتلي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. هاخوا بیا نن اومه ورځ هم په غزنی ښار او کرباغ ولسوالۍ کې د سلګونو خلکو لخوا پیل سوی لاری نن اومه ورځ هم ادامه لري او له دولت څخه د کرباغ د پیښې د قاتلینو غوښتنه کوي. لارین کوونکي وایي د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې د اوو ورځو لپاره په مکمل ډول د هر ډول موټر پر مخ خلاصه کړې او په غزنی ښار کې هم خیمې د سړکونو څخه لري کړي، خو په خبره چې لارین لا هم په سولي زتوګه روان دي. د یادو لارین کوونکو یو تن تنظیم کوونکی ازادي راډیو ته داسي ویل:
اوس په الحال تم تاسو ته خبرې کوم په کامله معنا باندې، هم دي بارونکو هم دي ټول مشانه په وړاندې باندې سړک خلاص حکومت څنګه دې دې هغه مو خلاص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته لارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ پر لویه لاره یوازې هغه موټر چلوونکو ته اجازه ورکول کوم چې مسافر پکښې کې وو یا هم خوراکي توکي پکښې کې بار وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د یو شمیر مشرانو پر سر نوې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې ډلې د څو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې به $2 میلیونه جایزې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان او پاکستان کې د بې پیلوټه الوتکو په حملو کې هم د دې ډلې ګڼ مشران وژلي دي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پرون د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله او د دې ډلې د دوه نورو مشرانو د نیولو یا وژلو لپاره د معلوماتو په بدل کې د $2 میلیون جایزې اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک TTP د مشر ملا فضل الله د ځای او موقعیت په اړه د معلوماتو په بدل کې تر $500 میلیون پورې د جایزې ژمنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې هم دا زیاتونه کړې چې تر $3 میلیون پورې جایزه به د هغو معلوماتو په بدل کې ورکړي چې د پاکستانی طالبانو د یوې اړوندې څانګې جماعت الاحرار د مشر عبدالولي او د لشکر اسلام په نوم د یوې بلې ډلې د مشر منګل باغ د نیولو یا وژلو باعث شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کسانو په ګڼ شمیر تروریستي حملو کې لاس درلود او د امریکا پر ملي ګټو او همداراز پر امریکایي اتباعو د احتمالي حملو ګواښ ترې متصور و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې پاکستانی طالبان د پاکستان پوځ ته پر ګواښ سربیره په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو د حملو هدف هم لري او د ډلې له 2008 کال رئیس ل القاعده شبکې سره هم نږدې اړیکې پاللې او په څرګنده پر متحدو ایالاتو د حملو ګواښ کړی. د امریکایي چارواکو د معلوماتو لمخه د پاکستانی طالبانو ډلې د فیصل شهزاد په نوم هغه پاکستانی ته هم روزنه ورکړي چې د 2010 کال په می میاشت کې د نیویارک ښار په ټایمز چوک کې د یو موټر بم حمله ناکامه هڅه وکړه. امریکایي چارواکي وایي ټي ټي پی په 2012 کال کې پر ملاله یوسفزی چې هغه مهال د خوندزی زده کوونکې و او د انجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله په بریټ کې هم لاس درلود. ملاله په دې حمله کې سخت ټپي شو خو ژوندۍ پاتې شو او په 2014 کال کې د نوبل د سولې نړیواله جایزه هم وګټله. پاکستانی استخباراتي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د ملا فضل الله زوی او 19 ملګری د افغانستان په خدیز ولایت کونړ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل شو. د ملا فضل الله زوی د ټي ټي پی څلرم جک پورې غړی دی چې په تیر میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل کیږي. په تیر فبروري میاشت کې د پاکستانی طالبانو مرستیال مشر خان سید چې په سجنا مشهور و هم د بی پیلوټو په بریټ کې ووژل شو. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم د زابل ولایت د شاسفار ولسوالی دغه د بوري په باندې مسکو چام پراتی نو موږ وایو چې دغه ته مکتب تدیر ضرورت لري. بیا دا پیغام خپروم چې مست یو مکتب راجو کی مستر حکومت وایي چې دې مکتب وایي در جوړو خو وروسته راجو کړی نه دی. نو دا ځدی راجو د کارکونکو څخه داخله ده چې دا پیغام خامخا خپور کی. والسلام.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مهاجر او وزیر کلاس خاختار سره په تماس کیم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او ردونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله دا چې په آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کال کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوی یو. لاول خو مونږ ته مونږ کې نه راکړلې چې ابتتال ده شوی اجازه نشته. بیا چې مثبت کې راکړې نمرې مونږ پیسې داخل کړې دي اویز بانک مونږ کې امرا په خط کشي کړه چې نه امرا کواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ غوري واپس خوخي ته خوخي ولسوالۍ ته مونږ غوري. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه د چبر کرازو را خوشین کی مونږ درې سو روپۍ دی اړ کوو هغه جاړې مونږ کسي مزدور را سره تللی دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سو رانه لاړي دي. بیا مونږ ته کمانډان وایي چې دې مکتوب نه دی هغه د نمرې باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکوي قانون حکومت لار شو پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو موږ ته قانون لار ناراضي مال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وختره دا زر ته زر د موږ په دې ستونزې باندې غوړو کی. کی وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
وړاندې ته ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو شکایتونه خبرو او دغه راز د چارواکو څخه مهم پوښتنې کړې دي. د پروګرام ته غوښی ساينس پوهان وایي تیر دوه ژمی تر ټولو تاوده ثبت شوی ژمی او اقلیمی تغیرات سبب شوی چې د سمندرونو د کنګلونو پراخه ساحه ویلې شي. ساينس پوهان د هوا تودیده د ذکر کوي لپاره خطرناک بولی. اسمت سروان.
امریکایي او روسی ساينس پوهانو په دوه جلا څېړنو کې ویلي چې د 2018 او 2013 کلونو ژمی له هغه وخت چې د هوا د تودوخې درجه سب کیږي تر ټولو تاود ژمی وو. د امریکا د وابري او کنګل ملي مرکز د دوشنبه په ورځ ویل چې د دسمبر، جنوري او فبروري په لړ کې د ارکټیک ژمی په متوسط ډول تر عادي ژمو د سانتیګرات 8.8 درجه تود وو. امریکایی متخصصان وایي د هوا د فوق العاده تودوالي په نتیجه کې د ارکټیک سمندر او نورو سمندرګیو کنګل چې د مځکې د کوریې تودوخه پوخي تر نورو ټولو کلونو زیات ویل شوی دی. د امریکا د واوري او کنګل د مرکز د متخصصانو په وینا په فبروري کې د ارکټیک کنګل 14 میلیونه او 900 زره کیلومتر مربع ساحه پوښلې و چې تر تیر کال لږ ساحه و. د روسیې د هوا پیژندنې فدرالي ادارې هم په خپل ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې په ارکټیک سیمه کې هوا د سانتیګرات له 4 تر 5 درجو پورې لوړه شوې ده. روسی متخصصان وایي د سژنی ژمی هوای تر اوسه پوری دوه ځلې نور هم تجربه کړې ده. امریکایي متخصصان بیا وایي چې په ځانګړي ډول په شمالي قطب کې د هوا تودوخه غیر عادي وه. د امریکا د واورو او کنګل د مرکز متخصص والت میئر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل د هوا تودیدا سبب شوی چې د سمندرګیو کنګلونه ویلې شي او اقلیمي تغییر رامنځته شي او دا حالت له کنټروله وتلی دی. د خبرداری ورکړ چې د هوا له تودیدو سره به نور کنګلونه هم ویلې شي. ډیر ساینس پوهان باور لري چې له راز راز ګازونو او چاپیریال ککړونکو موادو کار اخیستل د دې سبب کیږي چې د ځمکې هوا توده شي.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. وړاندې د ازادي راډیو ازادي او اورېدونکي پروګرام درته خبرو. په نړیوال موضوعاتو کې به هم واوري چې د امریکا ولسمشر منلی چې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. خو صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د کابل په نننۍ انتحاري حمله کې نه کسان وژل شوی دي. د کورونی چارو وزارت مرسیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویل په دې حمله کې اتلس نور ملکیان ټپیان هم دي. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې تیره شپه نه سیمه ایز پولیس او د ملي اردو سرتیري وژل شوی دي او نه نور سیمه ایز پولیس او څلور د ملي اردو سرتیري ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له نیپال سره د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې لوبه وکړي. له دریو ماتو وروسته دا د افغانستان څلورمه لوبه ده چې په ګروپي دور کې ترسره کیږي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د هغو کسانو له ډلې څلور تنه نیولې چې اونۍ مخکې په قره باغ ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي په مرموز ډول وژلي وو. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف نن د دوه ورځني سفر په مخه تاجکستان ته ولاړ او هلته له ولسمشر امام علي رحمان سره خبرې وکړې. میرزیایف ویلی له گاونډیانو سره د اړیکو ښه کولې د حکومت په لومړیتوب کې دي. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندان خبرداري ورکړي چې د بالکان د سیمې په خلکو د روسیې فشارونه زیات دي او ناتو او امریکا باید د سیمې د بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. او د بریتانیا د کورونی چارو وزیر هغه سیمه ولیدل چې یو پخوانی روسی جاسوس او لوري پکې به هوښ موندل شي.
لن خبرنو دی خبرنو تفصیل دغه راس کولای شي چې د ازادي رادیو په پانه کې ولولې پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه دا برخه مو ډیره د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی. خو پر دې سربیره یو نړیوال موضوع باندې هم راپور لرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ منل چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. د دواړو مشرانو د کتنې خبر پرون د جنوبي کوریایي و جکپوري مقام ورکړی او نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم تایید کړ. امریکایي چارواکي وایي چې د متحدو ایالاتونو او شمالي کوریا مشران به د پیونګ یانګ د اټومي وسلو د محدودولو لپاره د یو احتمالي تړون په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د کتنې پریکړه په خپل ولسمشر ډونالد ټرمپ کړې ده. ښاغلی ټلرسن زیاته کړه چې د دې کتنې د تنظیمولو لپاره څو نه وخت پکار دی. ټلرسن چې افریقایي هیواد جیبوتی ته د سفر پر مهال خبرې کولې وویل د ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړي او هغه ورته وویل چې غواړي د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. ولسمشر ټرمپ هم پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې کیم جونګ اون نه یوازې د اټومي وسلو د مخنیوي خبره کړي بلکې د هغو له منځ وړو ته هم لیوال دی. ټرمپ لیکلي شمالي کوریا ژمنه کړې چې د خبرو پر مهال به د بالستیک توغندیو هیڅ راز ازموینه نه کوي. خو ټرمپ د ټویټر د پیغام په دوام لیکلی دی چې پر شمالي کوریا بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې له امریکا سره یوې موافقې ته رسیږي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار پرون وویل ټرمپ موافقه کړې چې د سګانی کال تر می میاشتې پورې له کیم سره وګوري او له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په اړه د یو تړون په اړه خبرې ورسره وکړي. چونګ یوی یونګ چې په دې وروستیو کې پیونګ یانګ ته تللی و پرون په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره له کتنې وروسته وویل د شمالي کوریا مشر ویلي چې د اټومي وسلو د له منځه وړو مسلې ته ژمن دی. هغه د شمالي کوریا د مشر له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به له دې وروسته د بالستیک توغندیو له هر راز اټومي ازموینو ډډه وکړي. نوموړي همدارا څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې ستاینه وکړه او وی ویل د اټومي وسلو د دایمي لمنځوړو هدف ته د رسیدو لپاره به تر می میاشتې پورې له خاغلي کیم سره وګوري. واشنگتن او سول موافقه کړې ده چې د خبرو لژمنې سره سره پر شمالي کوریا فشارونه به دوام وکړي. د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار وویل چې پر پیونګیانګ فشارونه به تر هغه وخت روان وي چې د مشخصو اقداماتو لپاره خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. هغه وویل پیونګیانګ منلې ده چې له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې د امریکا او جنوبي کوریا ګډ پوځي تمرینونه دوام وکړي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو تیر کال یو بل ته سپکې سپورې وویل. هغه مهال د دې دوو اټومي قدرتونو ترمنځ د جګړې ویره هم رامنځته شوه، ځکه شمالي کوریا ادعا کوله چې توغندي متحد ایالات ویشتلی شي. خو که د دواړو هیوادونو مشران سره وګوري نو د شمالي کوریا د بالستیک او اټومي توغندیو د لانجمن پروګرام د حل په برخه کې به یو مهم ګام واخیستل شي. روسیه د دې اعلان هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزیر یې سرګی لاوروف ویلي چې دا پر سم لوري یو مهم ګام دی. لاوروف ویلي چې دا باید یوازې یوه کتنه نه وي، بلکې باید د شمالي کوریا اټومي لانجې ته د حل لارې د موندلو لپاره د یو بهیر پیل وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلی او له خبرېدو پاتې نسی، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبر کم. لمړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي، او بیا به نور ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې د خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورته د سولې خبر پاره استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهد ام زابل څخه د یافغان په صفت د سولې د دموکراسي شو چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې مسل په سره کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت د سولې په اړه نو باید مقابل لوري موقف او غشتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د پټون سوالي شریستي سره په تماس کې یم. دا غواړم چې افغاني صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کې چې دا یو دغه نیمه خبره ده. باید وخت کړی دا نه خبره ده اوس وکړي. طالبان خپل پښوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. ان شاء الله سولې پر راتلونکي اتمن سولې کیږي او طالبان ته په دې مابینه کې دا خبره خو د کرن صاحب وخت هم کړی دی. بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند د خبرو زیاته وخت هم کړی دی. بس نو بلدې ته څنګه نه پاته باید ژر تر ژره د خور ولس د دې غم او د دې کاشه او د دې جنگ او د دې بلبختي څخه ژر ژر بس خلاص کی. بالا هیڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دی وو د خپل وجنه پاتې زمون چې دی عربي شورو ته پناه ورورې ده. لکه کاتر نور نور اشي دې نه خبره کاتر کې ده غسته امریکایان سره په کوویت کې سره په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړه ده، د ایران تر شا شوروي ولاړ دي، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګ د امریکایانو ولاړ، نن تر شا شوروویان دي ولاړ، روسیا نه ده ولاړ. خپل دا خبر خوراجي د خود دنیا کارونه دی راځي. یو د بل فائدہ خلک سره ویني کې اسلام کافر دی، کافر په ملک کې اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبر خوراجي نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرده کړېدلي در به در زه د فروش راشي اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې نن ودغه ته احتیاج یم ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخکان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا ودغه د خوار ملت غږ رخت غوږ ونیسي خپل سوله وکړي خپل کښېنې د ورورولۍ په شکل دا وطن ستاسو دی د دې وطن د جنګ تختې یو ګل نه سي بدولی د خدای په امان
زیدن اوګر ولایت نه تماس کیم افغانستان دا د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کوم نوې ماده چې پاکستان سره د خو د چې داسې یو نوې پروګرام به جوړ کو دی صلح په اړه کې تیر په ویرا دې دولت سره موږ په هیڅ وخت صلح او امن نه راځي په کوم وخت چې د موږ سره د صلح خبرې کړي په افغانستان کې 200 300 نفر موږ شیطان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه وګوره د سرکانې ولسوالۍ ته څو پیری د موږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري څومره مشکل ترې جوړېږي خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی د یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده والسلام
وردګو نه مدرجن د پاغم سلطان چې چېرته طالبان نو دا مهربانی خبرې رات کې نو بیا خو مسؤلیت ولسته ولس بعد بیا راټول شي او دواړه جنبو ته یو سره سره کرښه وکړي او راسته دې نه ورته وي چې ورور ته پړې او پر څه دې ته په پړه ومي نو په څه ته ولس هم ټول دې سره ملګری شي بل لري خو نشته ته دې بعد دا کوم چې دې ځکه ولر دې پاتې دې مننه کوم
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خپل ځای نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي وسلام
زه ټول ځان د پاره د ولایت د ورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم محترم محمد اشرف کني د ژوند د قید شهر شرط مسول وړاندې زو وکړل طالبان ته نور شي نه دی پاته چې شرط ورته کړی دی باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دې پلاس کې دی ماجر ته اجازه ورته چې خپل ځای ته لاس یې بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت او د امریکا سره مخ خپل موضوع سره حل وصل کړي اول شرط ور باندې او د ماجر ځای پر ځای کېدل دي سلام
السلام علیکم احمد لاله کوم حاره اله تمویل له سالین اکثر لته زه غواړم د سولید اړه خپل پیغام پیښم د تاسو خبر رواني مسمه محمد ترسمی د خپل طرح باندې کړه د مننه کوم نه او د ټول هغه کسانو او سوال ته لبن مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم متر چې دا خبرې کوي او د سیاسي ګوند پر هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه نگاهی لري چې نور افغانستان په خپل پیږي افغانان په خپل دونی توانایي لري چې نور خپل سواد دوره کوي او خپل سواد جوړ کړي نور د افغانان مداهی لري چې هغه متحد شي خپل جواد ته سول راولي
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل یو ځل بیا یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي د ژمنې سرسام تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریک کړي دي په ګټه به وورو
السلام علیکم زه د ازادي رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه مې تاسو ته زحمت درکړی دی غوښتنه مې ده د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه ده چې دی په هر وخت کې دغه د مرور ولسوالۍ د لاوو ډاک په چکم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي زمونږ غوښتنه ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ
سیلر ترین واخلی او د زین روسا باید خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل پخا استفاده وکړي ځکه فل استفاده د پاره ده نه د بندیدو د پاره کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي منګا ډېر ډېر بخنه غواړو چې منګا دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو منګا د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې لا شو د خپل له طریقه ولایت ته لا شو چې لا شو عسکر وایي چې دا بند دی نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاق یم له زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه. دا مغستانه د پچاجي ولسوالۍ کې دا وکاله کې سم سرګاتان پر باندې باید دا سم سرګاتان خلاص دي. نو نوروز نو وعده کوي د والي صاحب سم د هله د سبات خلاص خامخه.
السلام علیکم. تاسو عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت حکمان ولسوالۍ ته خبرته دا مهم پیغام پرېږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې دابل ولایت او ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبان ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډېر بې درېغه کاروي ډېر بې درېغه کاروي. هغه ناروغي کانتانی وي که غیر انتانی وي حتی که عصبي منشوه ولري که غیر عصبي منشوه ولري حتی که یو ډول وایروس وي او پیراسایت وي غوته یوازې یو تر جنریشن فورت جنریشن سالس پیرون پېژندلی دي. بس ورته ټولو ته همدغه ستنی وهي او ټولو دا د عین ورکوي ډېر بې درېغه ورکوي. د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه جدا غوښتنه دا ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي تر وختله ډاکټر ته ووایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته یې راکوي. ډاکټران خو د خپلو جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایي فلورین ورته انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي. په لحاظ غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه او چې دا پیغام د شهکامه وزارت ته ورسوي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه بیا دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی چې خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچی ردو بیا چې ورګون چاودنه وسوه د غټ باردار موټران بند کړو اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران ځي هلته په کمپاین باندې دا چې کته کېږي په دامنځ کې دا چې پاخه سړک ټوله 15 کیلومتره لار ده. نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هره ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي. مطلب دا لار هم ډېره خرابه کړې ده خلک هم یو بل خواته نه تلای او بل دې سړک منظوریا دي د کرزي په وخت کې لا منظوره شوي ده پلچکونه یې جوړ شوي دي خو والي صاحب هېڅ توجه نه ده ورته کړې. اوس زه پخپله وایم چې زه د برمل خرانه چې تر ورګونه سړک پوخ خو خواکې تر سړک پوخ شو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخوي دا صحیح علت ده.
بلې السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر څخه مداغه پیغام ورته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه یې کړي بیا ټول بې روزګاره ګرځي او خلت کوو چې دې زمونږ دې تعلیم یافته ځوانانو ته په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیمه ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته پروژې منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو کارونه وکړي او بس آینده یې لږه جوړه شي. ټول ځوانان بېکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې موږ کله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځورئ تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وی وټه کوي دغه باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو تیاره کې د زما زوی د تیارې قومندان و د انډوالي اکبر خان نومېده د دې تیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتون د یو ازبک د من تاشرف غنی یو کور را کوم ورته متقده وزیرانو مخکې لوینه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې متقده
مونږ ته زړه کورونه راکړل هغه بیا ویل ترمیم او درته دای کو وای کو هغه منه کړ او ماشه ایډز درکنه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نه وتل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم زه د لوګر والا یا د شارک مسجد او وزیر کلاس کا اختاج سره په تماس کیم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله ده چې په آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مونږ درې کاله کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوي یو. لاول خو یې مونږ ته منځکې نه راکړلې چې ابتتاح نه ده شوې، اجازه نشته. بیا چې مثبکې راکړې نمرې مونږ پیسې هم داخل کړې دي اویز بانک منځکې هم راته خطکشي کړه چې نه هم راته واچوله. او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوښۍ ته کوخی ولسوالۍ ته مونږ وړي. بیا مونږ لا اوس د دې کرانه ده چې بېرته راځو را خوشین کړي. مونږ درې سوه روپۍ دیاړي کوو هغه دیاړي مم ورکه شي. مزدور را سره تللی دي هم روپۍ هم را باندې را شي. دوه سوه ګټونو او د ورځې شپږ سوه رانه لاړې شي. بیا مونږ ته قومندان وایي چې دې مکتوب نه دی راغلی دا نمرې بندې دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه را کوي، هغه له مونږ نه پیسې غواړي. یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. خنو مونږ کومه ځای لاړ شو؟ له پاکستان نه درته لاړ شو، بل ملک ته لاړ شو. مونږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته آزادې کړي. او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان مادر راستانه کړي خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بېخي ولا کراسي.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغ تر چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپاره کړي. سلام.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتتاد ولسوالۍ د بوري په بند کې. زموږ کورونه د کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د کله د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت مو سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام خامخا نشر کې. خو حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بې ښه ډېر کوچیان ملایان راپسې دي، دا د پورې بند مې نیولی دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپله وعده وسېږي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غني سمور دغه خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې میږې او فید لرو، میږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې. لا دا زموږ میږې او فید د بلې بچۍ سره شریک وکړي. موږ خرچ وکړو ګرد داسې سولې دا دم نه شو وادرې در موږ ته اشرف غني ته دا غوښتل نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره شریک وکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، زم محمد اسماعیل لغزنی ولایت من در طرف اړیکه کیم. ما یو دوا پښتن دی چې لغزنی وانی صاحب محترم ته مې دا هیله ده چې دا کوم لار چې له شل دیوالو تر ورځې پورې ده په دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو زما له اړیکه ته دا هیله ده چې دغه لارې امنیت وساتي. کومه لار چې ده دغه لارې دې لسنه سره مخامخ سلامي به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای سامان.
السلام علیکم، زه د زابل د شاجی څخه اړیکه نیولې ده. عتیق الله خبره کوم. تېره ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولس راټولېږي، د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دوی څخه زه ډېره مننه کوم. الله دې دوی په عمر کې برکات واچوي، د ټولو افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي. ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارات دشمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم، د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکاره دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولیده. محترمه، که چیرې د موسی کلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې موسی کلام بند وي، دا کومه ستونزه ده؟ وروره د خدای لپاره دزموږ موسی کلام آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه، د کونړ د دانګام ولسوالۍ نه زوړ براول د کلی اوسیدونکی مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږ د غره د مخابراتي شبکو ستن افغان لري خو ډېره ټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نورو ژورو ساحو کې نه کوي. دلته ډېر مشکلات دي مونږ ته، چرته د پاکستان مرمۍ راځي، څوک ولي هم څوک نه شو خبرولی، نه خپلو نه خبرېږو د پردونه. مونږ ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري، که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالیږي، دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو.
مننه کوم محترم وروره، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید، نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو، او هیله ده چې چارواکي هم واوري. په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Ooh.
ټکوري زمون ستاسو دردونو کاروان ټکور ټکوري زمون کوري زمون وطن مور زمون کوري زمون وطن مور زمون
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 یو او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.